کالاهای تجارتی افزایش پیدا می کند.
Many targets left. If peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed and skill.
السلام علیکم. دا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې پر ایران د امریکا د مستقیمو بریدونو وروسته ولسته وینا کوله او ویل که چیرته ایران سولې ته چمتو نشي نور هدفونه به هم په نښه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د ایران په دریو اټومي تاسیساتو یې بریالي بریدونه کړي دي. ترامپ څو شېبې مخکې ولسته په وینا کې له دغو بریدونو دفاع وکړه او ویل چې پر فوردو، نتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو یې بریدونه کړي. هغه ویلي چې پر فوردو تاسیساتو د بمونو یوه ټولګه وغورځېده او دا مهال ټولې الوتکې په خوندي ډول کور ته په لار دي. هغه خپل پاوز ته مبارکي ورکړي او زیاته کړې ده چې د نړۍ بل هیڅ پاوز داسې کار نشي کولی. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي رسنیو لیکلي هغه الوتکه چې پر ایران بریدونه کړي د امریکا له میزوري هوایي اډې څخه پورته شوې وي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوع تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سوریه او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غلي د کاتې په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د یو 500 غونډې څنډه کې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي چې متقی خپل سوریایي سیال اسد حسن شیبانی سره د تاریخي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. متقی ازبکستاني سیال بختیار سیدوف سره پر اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو هم خبرې کړې. د سیمې او ګاون هیوادونو له طالبانو سره تعامل لري خو تر اوسه د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیل راهیسې له پاکستان خپل هیواد ته له 115,000 زیاتې افغان ښځې او نجونې ستنې کړی شوي دي. د سازمان خبرداری ورکړی چې دا ښځې او نجونې داسې هیواد ته راستنې شوي چیرې چې د کار، زده کړو او په عام ژوند کې د ګډون له حقه محرومې دي. او بلاروس د ازادي راډیو د پخوانی خبریال ایهار کرانی په ګډون 14 زندانیان آزاد کړی دي. د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه دغه پخوانی خبریال 2023 کال کې نیول شوی و چې لامل سیاسي انګیزه بلل شوې ده. د زندانیانو د خوشی کېدو دغه معاملات د لیتوانیا د حکومت په همکارۍ ترسره شوې ده. د ازادي راډیو مشر سټیفن کاپوس د کرانی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او د چاره کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو ستاینه کړې. کاپوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لیتوانیا له حکومت او نړیوال ټولنې څخه هم د زندانی خبریالانو د ملاتړ په پار مننه کړې ده. یو بل راخوشي شوی زندانی د بلاروس د سیاسي مخالفینو یو نمان سیارهی تخانوفسکی دی. تخانوفسکی 2003 کال کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د بلاروس د واکمن په وړاندې ټاکنیزه مبارزه وکړي. په بلاروس کې هغه مهال ګڼ شمېر کسان ونیول شول چې 2003 کال ټاکنو کې د دغه هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا د بریا په ضد اعتراضونه وشول. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. امریکا د ایران په دریو اټومي تاسیساتو هوایی بریدونه کړي دي.
Many targets left. If peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed and skill.
د امریکا ولسمشر ملت ته په وینا کې د دغو بریدونو اعلان وکړ او ویل کې چیرته ایران سوله ونه کړي نور هدف به هم پکې په نښه کړي. آیا ایران د امریکا د برید ځواب ورکولی شي او کنا د سولې خبرو ته به چمتو کیږي؟
د دې بریدونو وروسته د غدرې هستوي هټۍ چې په نښه شوي دي د امریکا د هوایي ځواک لوري داسې ښایي چې ایران به ډېر ژر د خبرو لپاره د امریکا سره مستقیمه نه د اسرائیلو سره خبرو ته حاضر شي.
بلورتا په ایران کې د افغانانو په ګډون لزګونه تنه اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی.
بنابر اظهارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2,000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگرد.
او د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان تیرو نږدې درې میاشتو کې افغانستان ته 115,000 ښځې او نجونې اخراج کړي. دغه اخراج شوی وایي
زب پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلې خودلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نسدي ډیره خفه ما سېدل د باندې مایند بسوس کی
نو راپورونه همشته هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی پایل هم پر ایران د امریکا د مستقیم بریدونو لورستې او جزئیاتو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که ایران سوله ونکړي نور بریدونه به هم پرې وکړي. ترامپ پر ایران د خپل هوایي ځواک له مستقیم بریدونو وروسته خپل ولسته په خطاب کې ویل پر ایران د اسرائیل په همکارۍ بریالي بریدونه کړي دي. دا وی موږ د اسرائیل په وړاندې د دغه غواخونو د لمنځوړلو لپاره اوږده لار وهلې. زه د اسرائیل له پاوزه مننه کوم چې دغه د پاموړ دندې تر سره کړه. هیلمن يم چې موږ به بیا د پاوزیانو په دغه کمیت اقدام ته اړتیا ونه لرو. یا به سول راځي او یا به د ایران لپاره یو ناورین رامنځته کیږي. دا ناورین به تر هغه پراخ وي چې موږ تیرو اتو ورځو کې شاهدان وو. په یاد ولرئ چې ډیر نور هدفونه پاتې دي. که سول تر لاسه نشي موږ به په ډیر بیړه دقت او مهارت هغه هدفونه پسې هم ولاړ شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې پر خپل ټولنیز پانه سوشل ترود باندې لیکلی و چې د ایران پر فوردو، نتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو یې بریدونه کړي. هغه ویلي پر فوردو تاسیساتو د بمونو یو ټولګه وغورځېده او دا مهال ټولې الوتکې چې په برید کې دخیلې وې په خوندي ډول کور ته په لاره دي. هغه خپل پاوز ته مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده چې د نړۍ بل هیڅ پاوز داسې کار نشي کولی. ترامپ وویل چې ایران له څلوېښتو کلونو راپدې خو د امریکا او اسرائیل د مرګ شوارونه ورکوي او له وړاندې نه ترامپ داسې پلان درلود چې د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره به اقدام کوي. ترامپ ولسته په لنډه وینا کې وویل چې د برید د لپاره وکړ چې د اسرائیل په وړاندې دغه ګواښ له منځه یوسي. تر اوسه ایرانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو امریکایي رسنیو لیکلي هغه الوتکه چې پر ایران بریدونه کړي د امریکا له میزوري هوایی اډې څخه پورته شوې دي. راپورونه وایي چې امریکا دیرش ټنه بمونه د ایران پر دغه اټومي تاسیساتو اچولې دي. اسرائیل د جون په 14مه د ایران پر لوړ پوړو پوځي چارواکو بریدونه وکړل او وروسته بیا ایران پر اسرائیلو غچ اخیستونکو بریدونو ته زور ورکړ. نن د جون 22مه د دغه جګړې 10مه ورځ ده. ایران باندې د امریکا بریدونه داسې مهال کیږي چې څو ورځې وړاندې ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی و که چیرته امریکا په مستقیم ډول په دغو جګړو کې ښکېله کیږي یا په دغه جګړه کې لاسوهنه کوي نو لوړه بیه به پرې کړي. ایران اوس څه کولی شي؟ آیا د امریکا د بریدونو ځواب ویلی شي او کنه اوس به د ترامپ په وینا د سولې لاره غوره کوي؟ له ایران سره غوراوي کوم دي؟ پر همدې او نورو مسلو مې لږ وړاندې په امریکا کې د پانتون د استاد او د چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر وپوښت.
لومړی خو امریکا لومړی سره په دې جګړه کې ښکېل و. هغه ځکه چې امریکا وایي چې اسرائیل ته د برید ته اجازه ورکړه. د دې تر څنګ څلور ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډېر په کاره مطبوعات ته کوم توری چې وکاروه یا کوم ادبیات چې وکارول هغه توری موږ وو او موږ په دې معنا چې موږ په ایراني حریم باندې بشپړ یعنی هوایي حریم باندې بشپړ تسلط لرو. موږ پوهیږو چې د ایران مذهبي مشر چیرته دی. موږ کولی شو چې هره لحظه هغه په نښه کړو. یعنې دا د موږ تورۍ ده په دې معنی چې امریکا په دې جګړه کې ښکېل و. دا چې د امریکا هوایی ځواک په مستقیم ډول په دغه برید کې وښکېله شوه نو د امریکا د اساسي قانون له مخې که څه هم د امریکا ولسمشر د سره لا قومندان دی لیکن په د امریکا څخه د باندې په جګړو کې د سنا او بخید د کانګرس دواړو خونو اجازه دی ته په کار ده او دا جګړه ده دا کانفلیکټ یا کړکیچ نه دی. هغه دوی اونۍ هم چې یادې کړې وې هغه د دې لپاره چې د امریکا ولسمشر داسې فکر کاوه چې ممکن هلته په کانګرس کې د دې مخالفین یا د مخالف ګوند غړي هم خپل رول ولوبوي یا د دې جګړې اجازه ورنه کول سي. د امریکا ولسمشر ته خو هغه سي نه سول. هغه لابي چې دی وتوانل چې وایي کې منادې د کانګرس له اجازه واخله. و چې دا بریټ سوالې زه فکر کوم چې ایران تر دې وړاندې هم د ته حاضر و چې غری خبرې وکړي، نو تبي خبره ده چې په اخلاقی لحاظ هم د هڅه کول چې یو ډول تبلیغات وکړي او ځان قوي وخی، لکه تر دې وړاندې هم د دې اروپا کې یا د اروپای ټولنې سره د ایران د بهرنی چارو وزیر ناشته د دې سرګندونه کوله چې یو ډول نه یو ډول د خبر ته حاضری یو بل لار نه دی. د دې بریدونو وروسته د غدری هستوی هټۍ چې په نخښه سوی دي د امریکا د هوایي ځواک لوري، دا چې ښایي چې ایران باندې ژر د خبرو لپاره د امریکا سره مستقیمه نه د اسرائیل سره خبرو ته حاضر سي.
نو ایران هم په دوه موضوعګانو کې راګیر سو، په خوا یوازې اسرائیل سره ډغری وهلې، اسرائیل باندې بیرته بریدونه کول، اوس دغه د امریکا هم ور دخیل اسوه. فکر کوي چې ایران ته بل لار هم ور پاتې ده که یوازې خبره؟
که د اسرائیل څخه د امریکا ملاتړ واخیستل سي، نه یوازې چې د ایران په مسله کې، په ټولو مسایلو کې، په منځني ختیځ کې که هغه د غزې مسله وي او که په ټوله کې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو کوم رول چې دی، که د امریکا ملاتړ دې څخه واخیستل سي، زه فکر نه کوم چې اسرائیل دې تر ډېره وتوانېږي چې دوام دي وکړي. نو ایران په دې خبر و چې که برید مستقیم اسرائیل پیل کړی دی، اما دا د امریکا په غوښتنه او د امریکا په ملاتړ سوی دی. اوس چې د اسرائیلو سره متحده ایالاتونو هم عملا او په فزیکی لحاظ په دې برید کې برخه واخیستله، زه فکر کوم چې ایران په سلو کې 15% هم په هغه موقف کې نه دی چې هغه نور مقاومت وکړي، ځکه چې اوس وضعیت خو نو دغه سو چې د امریکا ولسمشر بیا له بده مرغه په ډېرو مسایلو کې د امریکا ټول قوانین تر پښو لاندې کوي او یو ډول هغه خپل هغه فردي غوښتنه ترسره کوي، نو ایران پرې پوه دی. نو داسې اټکل کېږي چې ایران به ډېر زر خبرو ته حاضر شي، د دې واخوا د ډېر بل لار نه لري، ځکه که چېرته دوی مقاومت وکړي نو نه یوازې چې اوسنی ایراني رژیم له منځه ځي، بلکې ټول هغه څه له منځه ځي چې دوی په تېرو څلورو لسیزو کې کار پرې کاوه.
بله، او آزاد صاحب، دغه الوتکه چې د غدری اټومي بټۍ په نخښه کړې په ایران کې، دا د میزوري له هوایي اډې نه راالوتې دي، یعنی دلته په منځني ختیځ کې هم امریکا هوایي اډې لري، لامل څه دی چې له امریکا نه الوتکې راجګیږي او ایران کې بمباري کوي؟ سره لیدې چې منځني ختیځ کې دلته نږدې هم د امریکا پوځي اډې دي، الوتکې شته؟
دا ډېره تخنیکی پوښتنه ده، خو تر کومه ځای چې زه معلومات او مطالعه لرم، هغه بي دوا الوتکې دی، او بي دوا الوتکې د پاره چې د الوتکې څنګه جوړ شوی دی په تخنیکی لحاظ، او د دې لپاره د دې الوتکو د پاره چې کوم هوایی ډګر په کار دی، کوم هنګر په کار دی، هغه په هر سیمه کې نسی کېدلی. امریکا تر اوسه پورې نه لري، البته داس خو نو د امریکا ایران ته ډیر نږدې دی، هوایی اډې لري، په پاکستان کې هم لري، شمسی هم لري، جیکاب آباد هم لري، په منځنی آسیا کې هم لري، منځنی ختیځ کې هم لري، په کښتوی کې هم لري، لیکن د بی 2 او بی 250 دا بی 2 او بی 250 په افغانستان کې بریدونه کړي وو، د دغه هوایی ډګرونه ځکه دغه په تخنیکی لحاظ دغه تخنیکی مسایل ته په کتو هوایی ډګرونه په امریکا کې دي، میزوري د بی 250 د فار دي، همدارنګه په انډین اوشن یا په هندستاني بحر کې هم د تری بریده پولې کولای شي چې دغه حالوتکو هوایی ډګر ولري، د کښتۍ د لارو هغه ډیر ګران تمامېږي، او د بی 250 د فار د افغانستان لپاره چې د کومې الوتکې وکړولې دغه ټکسس وي، نو په تخنیکی لحاظ د امکاناتو په اساس باندې میزوري تر اوسه پورې همغه یوازنی هوایی ډګر دی چې د بی 2 هوایی الوتکو یا جت الوتکو کوربتوب کولای شي، د دې هوایی ډګر، د دې رنوی، د دې هنګرز، هغه تر اوسه پورې امریکا نه توانېدلی چې د میزوري نه د باندې یا د امریکا نه د باندې په نورو سیمو یا نورو اډو کې د په هغه ډول په تخنیکی لحاظ هغه امکانات ولري چې دغه الوتکې دې هلته وکولی شي چې هم ناستی وکړي او هم دې عملته ووسي او هم دې دماغه ځای په واسي. نو تر ټولو لوی لامل او یوازنی لوی لامل تر اوسه مهاله پورې تخنیکی لوی لامل چې هغه یوازې میزوري هوایي ډګر دی چې دغه الوتکو کوربتوب کولای شي په تخنیکی لحاظ. البته
د چارو کتونکو یو د پهنتون استاد نجیب آزاد و چې پر ایران د امریکا د مستقیمو بریدونو پر اغیزو او دا چې ایران څه اقدام کولای شي په دې اړه خپل نظر له ازادي رادیو سره شریکې و. باید یادونه وکم چې امریکا تیر شپه یا په ځایي وخت نن سهار وختي د ایران دننه درې پوځي هدفونه په نخښه کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د هوایی ځواکونو یا د امریکا هوایی ځواکونو درې هدفونه وشتي دي چې درې وړې اټومي بټۍ وي، یو هم د فوردو، بل هم د نتانز او بل هم د اصفهان اټومي بټۍ، چې د ټرمپ پر خبره د غبریدونه په بریالۍ توګه ترسره شوي او د غبریدونه لپاره ځانګړي پوځي الوتکې د امریکا له میزوري هوایي اډې څخه رالوتي د غبریدونه ترسره کړي دي. ټرمپ دا هم په ډاګه کړي چې دغه الوتکې له برید وروسته په خوندي ډول د ایران له هوایي حریم نه وتلي دي او بیرته کور ته په ستنېدو دي. باید یادونه وکړم چې له تیرو لسو ورځو را په دې خوا د امریکا په ملاتړ د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوې ده. دواړو لورو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او داسې ښکاري چې دغه جګړې د امریکا په برید سره نوی اړخ خپل کړ او د چارو کتونکو وایي چې امریکا غواړي په دې برید سره پر ایران فشار زیات کړي تر څو د اټومي تړون په اړه خبرو ته سره کینی. له دغه جګړې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی ایران ته سفر درلود. هغه ویلی و چې ایران داسې کوم پلان نه لري چې ګواکې اټومي وسلې دی جوړ کړي. هغه ویلی و چې ایران لا تر اوسه د اټومي وسلو جوړولو نه ډیر واټن لري او کلونه وخت اړتیا لري چې ایران اټومي وسلې جوړ کړي. خو تر هغه سفر مخکې د امریکا او ایران ډیپلوماټان څو ځله سره کېناستل چې د اټومي تړون پر سر سره موافقې ته ورسیږي، خو خبرو یې کومه پایله ورنه کړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا هغه ولسمشر دی چې په لومړنۍ دوره کې د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له موافقې نه ووت او پر ایران باندې بیرته بندیزونه ولګول.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري. په ایران کې د زینو افغانانو په شمول لزګونه کسان د اسرایل د جاسوسۍ په تور نیول شوې دي. د ایران قضایي قوی اړوند میزان خبری اژانس ادا کړی چې په تهران کې دوه نیول شوې بهرنی اتباع یعنی افغان کډوال د اسرایل رابطه د زینو سیمو ادرسونه شریک کړي. تفصیل له سفی ولاستانګ زیور.
د ایران امنیتی ادارو لزګونه کسان له اسرایل سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران دولتي اژانسونو ریپورت ورکړی چې لکثر لګه دیرش تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوې دي. د ایران قضایي قوی اړوند میزان خبری اژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدی ادعا کړې چې د تهران په لویدیځ کې دغه دوو غیر مجاز اتباعو د اسرایل رابطه د ایران د دولتي ټلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتس اپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړې چې دغه کسانو د هر یو ادرس په بدل کې 2000 ډالر ترلاسه کړي.
بنابر اسارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ 2000 دلار به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کارواله آزادی رادیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او دی بل چارواکي ادرسونه په واتس اپ کې یو کاسته ورلېګلی وو. د ایران امنیتی ادارې د جعلی او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پیښې شوي چې له بند آزاد شو کسانو ورسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تیره د اسرایلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرایلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی و چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړی چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب لزان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لکتر لګه اتل سو افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی او چورسته د خراسان رضوي امنیتي مرستيال امیر الله شم قدری ویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرایل او د درون د جوړولو له قضیه سره هیڅ تړاو نه لري. اسرایل په تیرونه ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمانداران او پوځي حکومتي ودانې تر بریدونو لاندې نیولې دي.
په خبر کې مو راپور کې مو اوریدل چې په ایران کې د ځینو افغانانو په شمول لزګونه کسان د اسرایلو د جاسوسۍ په تور نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه پرمختګ کې امریکا هم په مستقیم ډول په دغو حملو کې یا د ایران او اسرایل ترمنځ جګړه کې ځان خیل کړ. او تیر شپه د ایران دننه درې پوځي یا درې هدفونه وشت دي چې هغه هم اټومي بټي دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې فردو، نتانز او اصفهان اټومي بټي باندې بریالي بریدونه ترسره کړي دي. په تازه پرمختګ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یا سرمنشي انټونی ګوترش د ایران کې د امریکا بریدونو په تړاو خبر پانه ورکړې دا ویلي چې په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. هغه ویلي هڅه باید وشي چې ګډوډي نوره زیاته نشي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی د بخنې نړیوال سازمان وای چې د روان کال د اپریل له پیله هیڅ له پاکستان خپل هیواد ته له 1,15,000 زیات افغان ښځې او نجونې ستنې کړې شوې دي. د سازمان خبرداري ورکړې چې دا ښځې او نجونې داسې وخت هیواد ته راستنې شوې چیرې چې د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون له حقه محرومې دي. یو شمېر دغه راستنې شوې ښځې او نجونې بیا وایي چې په افغانستان کې خپل ټول اساسي حقوقونه محروم شوي او اوس له تیارې او ناسرګند برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزی عزیز ناور.
خپل مکتب پسې یا صنفونه پسې او درسو پسې مې ډېره خفه سم. زه غواړم چې بیرته درسونه وایم او خپل آینده جوړه
کړم. دا افغانه کډواله هیلې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکو واخو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا لښپګم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو د بندیزونو لامل د خپل زده کړو د دوام به برخې شوې ده.
انګلل تنه دې چایو سیدلو او نام کور لرم. زه په پاکستان کې په نام صرف کې مې درس ویلې. خودلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. ډېره خفه ما سیدلته به دي ماینده وسوسی.
له پاکستان راستنه سوي یو افغانه خزه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقوقو به برخې ګرځول سوي ده. د دې نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط آزادی رادیو ته وویل.
ما په خاطر همي مشکلات کې د افغانستان بود، محرومیتای کې بود، خانمانه هم نمیتونستن بیان.
موږ د هم دشته ستونزې او محرومیتونو لپاره چې خزونه شو کولای بیرون ولر شي او کار وکړي، اشو چې په ډېری سختي ویزی واخلو او پاکستان ته ولر شو. خو البته هم د ویزی د نه لرلو لپاره د زبرونو لامل مجبور شو چې بیرته وطن ته راشو. خو اوس دلته د پرمختګ او ترقی ټولې دروازې موږ پرمختړو شوې دي.
دا په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعلان کړی چې د روان میلادي کال د اپریل له پیل راهیسې او په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د بهیر د دوهم پړاو له پیل وروسته 15,319 افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنې کړل شوې دي. د سازمان د شنبې په ورځ د جون په 21 په خپل اکسپانه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هیواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په حواله راغلي چې د اپریل له پیله تر اوسه په ټولیزه توګه 2,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 2,309 په زور ایستل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دې ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هیواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کیږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په 2023 کال کې پیل شوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه شوې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د 2025 کال د اپریل لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت سی سی کارت لرونکي له دغه هیواد وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل سوي چې اوس له بې برخلیک حالت او د ژوندانه لومړنۍ اړتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او می میاستو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا 500,000 کډوال افغانستان ته ستنه سوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنه شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو ترڅنګ د روغتیايي خدمتونو او روغتیايي اسانتیاو ته د نن لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، بیا هم د خبرونې په تاوده موضوع کې لږ زرا تمکیګو. د خبرونې د سر موضوع دا و چې امریکا تیر شپه په ایران کې په دریو هدفونو باندې برید کړی دی. د امریکا ولسمشر تر دغو بریدونو وروسته په لنډه وینا کې خپل ولسته ویل چې د ایران په فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې بریدونه کړي دي، او ښاغلی ترامپ خبرداری ورکړي چې ایران اوس باید سوله وکړي. ښاغلی ترامپ وویل چې په ایران کې نور ډیر هدفونه هم شته چې تر اوسه پاتې دي، او په خبره یې کې چیرته ایران سوله ونه کړي او د سولې لار غوره نه کړي، دغه هدفونه به هم په نخښه کړي. او په وینا یې د امریکا پاوز دغه ورتیا لري چې ځینې دغه هدفونه یا اکثره دغه هدفونه به د څو دقیقو په ترڅ کې لمنځه یوسي. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان او همکاره اداره یې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو له هغې ډلې د شری او ملاریا د زیاتېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریالې د راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې یوازې په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 3,303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې دا شمېر یې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښیي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2,902 مشکوکې پیښې هم ثبت شوي چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي. دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیه پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري. ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي. د ورلد ویژن نړیوالې موسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو.
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول، تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې. دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتي وي او په سره بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا، او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود وو، او ستونی یې سره ډېر کلک بندي. نو دا علامات یې ډېر قوي ول، سپراغ هم کله کله سره کوو، تر څنګ یې بیا داسې و چې خوبي خوبي هم پکې موجوده وه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زمال کورونا نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شو، او چې بم کلینیک ته وړ د مانی لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي، او اوس ان شاء الله ښه دي، او یو څه د بدن د عضلات او د تبې دوای ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
د چ په روغتي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشخانه استفاده وکړي او خپل کورونو ته چیرمه د اوبو ډنډونه لمنځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مئی پر 25مه ویلي و چې په 2015 کال کې د شیرې مشکوکې پیښې 55,518 او ورنه د مړینې 355 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 250 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي و چې د اوړي په موسم کې د ملیریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه.
د ازادي ملمه ازادي ملمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند. ځلاند صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. رازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې درې نیم کاله مخکې راووتلې ورستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. ورستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو. پاغې ورسته غږیږو.
لبا د مرغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانه یو سلسله روان وي او د نور ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شو، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو وو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپل ګوهار ته څیرم په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ، اووه کلنۍ، اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باور د نن شي کله په بل او څو ورځې په ډنډونه بیا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه وو په کې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودل او شهرت درلود د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خط او کتابت په د باندې ډیر زیات بلد او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونه فکر کوم چې دولسو کا اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړ کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلود او هغه د زده کړو ابتدایي کم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخسکو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
انسب یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د هغه کسان مو اړ چې مونږ سره هغه زمونږ د کور ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کو. مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای که دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخاله. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو ورونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځای خلک مو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یا نیم کس پکې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکلوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیکلوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه یا او فرهاد او شیرینه یا او یا او اشوک او دریم اشوک او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره بخرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کې دوه ډیرو ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګي وی چې لنډۍ لیکلي وي، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د نورو کسانو دومره ډیر علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ورمه چې سایر زلان مونږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړو، یا خداو چې ډیر وخت هم پلار سره تیر و، هغه نور علاقان به چې هغه خبراله یو سات بو به بلاړل به مونږ به هم سحر لخوا درس و، هم دینی درس ویلې، هم بل ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړو. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا که. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لیدی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه سې نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو که یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما د ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاس پرې زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم زنی خونه به سوی خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به ځان سره وساتل نو د هفته په اخر کې به کتاب ورو او بیا به بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومي کې شاید نوم به تاسو اوریدل خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدل چې زه کتاب لولم او زکه کله به چې ما غیته کتاب ورو نو ما به ځان سره دغه به مر سره وي فوتو کاپی نه نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتو کاپی نه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د وته مشت یا کال تیر شوو د کتابخانه ته زه کتاب راوړا کتاب رااله هلته به مشایره م کېدلې مشایره ممکن استل نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډ دی راته دی فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غني
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقې را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولی هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوه د نثر دي دوه د شعر دي نور مې ډېر کار کړی دی ډېره شاعري مې کړې ده داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی مقالې مې ډېرې لیکلي دي هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکړم یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړې وای بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه هم پاتې رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه کور مو آباد او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واوریدله.
دختر میگیرم از هر کی باشه ما دختر میگیرم از شهر کابل گل و بندش طلا و نقره باشه گل و بندش طلا و قنق را باشه بادا بادا الهی ما بارک بادا 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 الهی ما بارک بادا 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 عاشقت از جان نترسد کش قصد کند و زندان نترسد دلی عاشق مثال گرگ گشنا که گرگ از های های چوپان نترسد که گرگ از های های چوپان نترسد بادا بادا الهی ما بارک بادا 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 الهی ما بارک بادا